له کابل او نورو ولایتونو د راغلو طالب چارواکو په حضور کې یو کس د قتل په جرم قصاص کړ. لومړی هغه کس میدان ته راوستل شو او بیا د طالبانو ځواکونو ډزې پرې وکړې. طالبانو وویل چې د امنیت په خاطر او د غراز د اسلامي شریعت حکم جاری کولو لپاره یې دا قصاص وکړ.
همچنان په خاطر جاری کردن حکم شریعت اسلامي فرد را قصاص کړل.
اعلامیه کې راغلي د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د قصاص شوی کس د قصاص حکم تایید کړی دی. تیره میاشت د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده خپل قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملی کړي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د اسیا د څنګ مرستیاله پاتریشا گاسمن د قصاص د دغه حکم په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل ک طالبان له بربریات او ظلم نه ډکو اقداماتو ته بیا مخه کوي په نړیواله کچه به وغندل شي. د قصاص او حدود په اړه د ملاحبت الله تر لارښوونې وروسته په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو د درو وهلو لړۍ پیل شوه. په تازه پیښه کې د وی خزي په ګډون وطن په غور کې په درو وهل شول. تر دې مخکې درې خزو او یو لسونارینه او ته په لوګر ولایت کې په عام هزار کې ورته سزا ورکړل شوه. تیر میاشت بیا د طالبانو یوې محکمې د نهو خزو په ګډون 19 تنو ته په تخار ولایت کې سزا ورکړې. په جنوبی اسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی دغه حرکتونه ظالمانه او ټاکان ورکوونکو اقداماتو ته د طالبانو بیا ستنیدل یاد کړل. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم مجرمینو ته په عام محضر کې د اعدام او سنگسار په څیر سخت سزاګانې ورکولې.
د طالبانو ویاندویانو له هغې ډلې ذبیح الله مجاهد چې په خپل هم د قصاص د دغه حکم د اجرا پر مهال په فراه کې و، همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی او ګڼو نورو د قصاص دغه حکم د پلی کېدو ننګه کړې ده. که څه هم چې د طالبانو حکومت دغه حکم د اجرا ننګه کړې او د خپل حکم د تطبیق یې د اسلامي شریعت تطبیق بلل دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په فرا کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په غبرګون ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته پخوانۍ تیاری زمانې ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تیره شپه ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. خو یو شمیر دینی او حقوقي پوهانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د دغه ډول حکومتونو تطبیق ته شرایط نه دي برابر. یو نامه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په خبرګون کې ویلي ملګري ملتونو په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. اخوه د بشري حقوقو ګڼو مدافع سازمانونو او د ځینو دولتونو لخوا هم د طالبانو لخوا د دغه سزا د تطبیق غندنه شوې ده. او د سملاس د دغه سازګانو د سملاسي درېدو او بندېدو غوښتنه او ټینګار شوی دی. خو د طالبانو حکومت د واک ته رسیدو راوروسته په عام محضر کې د شرعي جزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و او له هغې لدې مخکې هم ځینې مجرمین یا د دوی په خبره هغه کسان چې په بېلابېلو جرمونو تورن و په عام محضر کې په درو وهلي دي. له هغې ډلې وروستۍ پیښه په لوګار او بیا په غور کې شوې ده او د طالبانو د یوې اعلامي په اساس سبا به په پروان کې هم د تعزیري جزاګانو حکمونه په بېلابېلو تورونو کسانو باندې اجرا کیږي. اوس به ورشو د پروګرام میلمنو ته ښاغلی ابوالاحرار رامسپور د بشري حقوقو شنونکو او کارپوچ په خوا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلو کمیسیون غړی هم وو او همدارنګه ښاغلی عبدالسبحان مصباح د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال او د چارو کارپو له موږ سره دي. له دوی ډېره مننه کوم چې پروګرام ته راغلي دي. ښاغلی رامسپور، له تاسو به پیل وکړو. په دغسې شرایطو کې چې د طالبانو حکومت په کورنۍ کچه د دوی مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی او په بهر کې خو رسمیت نه دی ورکړل شوی، د شته محاکمو پریکړې څومره قانوني اړخ لري دي تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته سنځای صاحب او جناب مصبا صاحب ته او نور د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. یو تصحیح کول هم ضروري ګڼم، زه د خپلواک بشري حقونو کمیسیون غړی نه وم، بلکې زه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې یوه کارمن یا مسئول وم په افغانستان کې چې پس له تحول نه تر اوسه اغلته نه یم. د ستاسو سوال په ارتباط کې باید عرض وکړم چې اول خو د قصاص مسأله همیشه د افغانستان په جزایی قوانینو کې شتون درلود، او له هغه ځایه چې د قصاص او حدود پلي کول ځان ته خپل شرایط لري، او په یوه ډیره واړه شبهه باندې قصاص او حدود عملي کیږي نه، بلکې قصاص او حدود تعدیل کیږي تعزیری جرایمو باندې، نو همیشه د افغانستان قوانین دغه مسله په نظر کې نیولې دي. یعنی داسې نه ده چې دا مخکې دمونږ په قوانین کې نه و. دوهمه مسله دا ده چې متاسفانه د افغانستان په ټولو دورو کې که هغه د خلق او پرچم دوره و، که هغه د مجاهدینو دوره و، که هغه د مجاهدینو داخلي جنگونو په وخت کې و، یا د مجاهدینو د جنگونو په وخت د دوی خپل په منځ کې چې کوم ساختارونه دوی درلود، یا حتی د طالبانو د جنگ و جګړې په محل کې کوم میکانیزمونه چې دوی په خپل ساختارونو کې درلود، همیشه دوی خلق په مختلفو نمونو باندې قصاص کړي دي یا اعدام کړي دي. یعنی هر دله هر گروپ افغانستان کې دا کار کړی دی، یا د اعدام تر نامه لاندې یا د قصاص تر نامه لاندې. د قصاص مفهوم یا د قصاص تر عنوان لاندې د شعار مسله چې خپله د شریعت د پلي کولو شعار ده، دا یوه انګیزه و چې د په محور باندې طالبان یا نور جهادي ډلې خلق وحسول او خپل جنګیالي او هغه باندې راټول کړل، او دوی ویل چې مونږ شریعت پلي کوو. اوس دغه فرصت دوی ته مساعد شوی دی، او غواړي چې خپل جنګیالي او ته او خپل خلکو ته دا وښيي چې د دوی هدف همدغه د شریعت پلي کول دي، او دوی دا کار کوي. د دې په ارتباط چې څومره د دوی دغه محکمه قانوني دي یا نه دي، ما مخکې عرض وکړ چې په هر مرحله کې هر وخت کې دوی دا کار کړی دي، که چیرې دوی په قدرت کې هم نه وو، سره له هغې دوی دا اعدامونه او دا قصاصونه خپل ځان ته دا حق ورکړی وو. نن سبا تر هغه ځایه چې دوی یو جغرافیه په خپل لاس کې لري، د مخکنۍ حکومت ټول ساختارونه د دوی په لاس کې دي، یو سازمان لري چې دوی د طالبانو سازمان دي، یو دوی دغه د امر و نهی سیستم لري په خپل منځ کې، طبیعي ده چې دوی ځان ته دا حق ورکوي. دا مسله چې څومره قانوني ده یا د نړیوالو له آنده څومره دا د منلو وړ ده یا نه ده، دا بله مسله ده. معلوم ده چې د ملګرو ملتونو له نقطې نظر نه دا مردود ده. ملګرو ملتونو په دې باندې خپل اغبرګون ښودلی ده، او همدارنګ له هغه ځایه چې د محاکماتي اصولو سره سم دغسې قضایا نه څیړل کیږي، او د افغانستان موجوده قضایي سیستم تر شک لاندې ده، هغه پخوانی کارمندان یا قضا چې دوی متخصصین و دوی کارپوهان و دوی اوس نشته، او دوی ټول له کار نه ایستل شوي دي، او موجوده سیستم د قضایي سیستم باندې شک و شبهات ډېر دي. آیا دوی دا ظرفیت لري؟ آیا دوی دا قضایا په همغه شکل باندې چې قانون ورته پیشبیني کړی دي څیړلي دي که نه؟ دغه ټول هغه سوالونه دي چې باید ورته ځواب پیدا شي. نو د دې په اساس کیدای شي چې دغسې اعدامونه یا دغسې د قصاص پلي کولو محضر چې د خلکو په مقابل کې جوړیږي، دا د بین المللي ټولنې یا د افغانستان د خلکو لخوا ډېر منل شوي عمل به ونه اوسي، ځکه چې هغه کوم لازم شرایط په دې کې زه یقین لرم چې پوره نه دي.
ډیره مننه کوم له توضیحاتو، او مننه چې تاسو مو کړه کور مودان وبخې چې موږ نوم اشتباه واخیسته. ښاغلی رامسپورو چې په اول سر کې خبري وکړي د قصاص د حکم د اجرا کېدو د قانوني اړخ په تړاو باندې خپل توضیحات ورکړل، اوس به ورشو ښاغلی عبدالسبحان مصباته چې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال او حقوقي چارو کارپوه دی. مننه کوم از باسب کور مودان، تاسو هم راته وایي چې مشروعیت څومره مهمه ده د محاکمو د دغسې پریکړې د قانوني جنبې درلودو په خاطر باندې.
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه لرم، چې هیله وړاندې کوم عدالت د ټولنې یو مهمه اړتیا ده، چې حاکم نظام معمولا د دې مکلفیت لري چې خلکو ته پلی کړي. خو د دې لپاره چې عدالت تامین شي، نو یو عمده شرط په هغه کې د مشروعیت موضوع ده، ځکه چې نظام د خپل مشروعیت له هغه کمې مناسبې لارې نه چې وي ترلاسه کړی نه وسي، نو عدالت پلی کیږي نه، ځکه عدالت د قوانینو پر بنسټ رامنځته کیږي، د شفافیت پر بنسټ رامنځته کیږي، او د همدې لپاره لازمه ده چې هغه موارد یا هغه پروسیجرونه چې په خصوصا په افغانستان کې بیا په لیکل شوی توګه مداونه توګه تقریبا د سل کلونو را په دی خوا چې موږ د اساسي قوانینو چښتن یو دغه د حقوقي لړۍ او د عدالت د تامینېدلو لړۍ چې د دې لپاره مستقله ځواک وړاندوینه شوې په مختلفو دغه اتو اساسي قوانینو کې او خصوصا د 1920 اساسي قانون کې بیا خاص مراحل په نظر کې نیول شوي دي، خاص قوانین دي، پروسیجری قوانین یا شکلی او ماهوي قوانین، او د لړۍ د متخصصینو لخوا پر مخ ځي او هغه خاص اجراءات باید مختولر شي حتی په عادي جرایمو کې. نو طبعا کله چې بحث دی راځي چې د انسان د ژوند مسله پکې مطرح کیږي، نو دی که حتی دی عادی محاکمو نه هم دا صلاحیت ورکړی د ولسمشر ته چې د اعدام حکم به دی ولسمشر تر امضا و توشیح نه وروسته بیا عملی کیږي. نو د همدغه لپاره مشروعیت یو اساسي مسله ده په داسې یو مقطع زمانی کې چې افغانستان د سختو سیاسي و بحرانی او اقتصادي بحرانونو سره نړۍ سره په تقابل کې ده او په زمین کې شته نظام په زور حاکمه شوی ده او هغه مشروعیت چې حتی هغه امارت هم ورته امارت وایي چې هغه ترلاسه کړي هغه پروسیجر له ترلاسه شوی نه ده. نو په دې اساس باندې دغه ستراتیژیانې چې د اسلامي امارت له خوا نه مخته ځي چې د خلکو د خوشحالۍ لپاره ځینې کارونه کوي دا سمه ستراتیژیانې نه دي. لازمه ده چې دوی د نظام د مشروعیت لپاره د اساسي قانون د جوړېدو لپاره کار وکړي، په نړیواله سطحه د پیژندلو موضوع دي، په ملي سطحه باندې د خلکو ترمنځ دغه واټن چې تر اوسه هم شتون لري چې د هغه د نه مشروعیت ده دا را حل کړي، بلغین وروسته د شرعي احکام و تطبیق افغانستان اساسي قانون تیرو قوانینو منلې ده، جزا کود منلې ده، افغانستان خلکی منی، احکام دی الهی په هر حالت کې تطبیق دل په کار دی. خو په شرایط پر بنسټ دی او شته مشروع نظام پر بنسټ او په هغه لاره چې ممکنه وشي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مصبا. باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هم د اعدام ځینې حکمونه اجرا شوي دي، البته له 15 کلن ځنډ وروسته په 1995 کال کې شپږ کسان چې اکثری په بیلابیلو ترګریزو جرمونو تورن پیژندل شوی او په اعدام محکوم شول، تر هغه وروسته په 1980 کې د قطع او طریقې او غلا او په تور باندې حبیب استالف، او بیا په 2014 کال کې د پغمان د دلیز تیری او غلا او په تور باندې هم 15 کسان اعدام شول. همدارنګه رئیس خدای داد چې د غلا او قطع او طریقې په تور باندې نیول شوی او او مجرم واغه هم اعدام شوی. د تیر حکومت تیر جمهوری نظام پر مهال باندې چې پاړه باندې هغه وخت هم ځینې خبرګونونه راغلي وو. خو ښاغلی رامسپور، زه غواړم وپوښتم چې پخوا د اعدامونو حکمونه اجرا کېدل، مګر د طالبانو حکومت په عام محضر کې دغه اعدامونه اجرا کوي، تر څنګ یې د دوی تقریبا نیمه کابینه ورغلې وه، د دوی د رئیس الوزرا مرستیال، د دوی د سترې کمی رئیس، د کورونې چارو وزیر، ګڼ نور چارواکي، د دوی قاضیان ورغلی وو. د قانوني جنبه په نسبت باندې دغه کار ډیر سیاسي نه و، که څنګه ځکه چې په دومره تعداد باندې چارواکي ورغلی وو او په عام محضر کې دغه کار وشو. غواړي څه وخی طالبان په دې کار سره؟
ما خو مخکې هم عرض وکړ چې دا د شریعت پلي کول داسې یو پلمه و، داسې یو موضوع و چې طالبان تر دې نامه لاندې خپل جنګیالیو ته مورال ورکول او د افغانستان خلک یې هڅول چې ګواکې افغانستان کې موجوده حکومت یو غیر دیني حکومت ده او موږ که چیرې قدرت ته ورسیږو شریعت به پلي کوو. نو دا و چې دوی قدرت ته رسیدلی دي، طبیعي ده چې دوی غواړي چې دغه د خپل کار نمونې خلکو ته وښيي چې دا د موږ شریعت پلي کوو. لیکن کچری مونږ او تاسو په حقیقت ته وګورو، حقیقت خدای دی چې مثلا مخکې مصطفی سلام یادونه وکړ چې عدالت یو اصل دی، اوس مثلا په سلګونو کسان دی، په خوانی دولت مثلا امنیتی کسان وژل شوی دی، بین المللي راپورونه هغه باندې شاهدی ورکړي، Human Rights Watch او د ملګرو ملتونو گزارش دی باندې تاکید کوي. نو د دوی کوم مجرمین یا مرتکبین چې د خلک وجل دي، آیا دوی هم عدالت باندې راکخوله کیدای شي یا کنه؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې کچیر عدالت غواړو او صرف یو نمونه خلکو ته ولاندې کوو، دوه نمونه خلکو ته ولاندې کوو، هغه کې هم شفافیت موجود نه ده. خلک قرباني نه پويږي چې اصل قضیه څه وو. آیا هغه کوم موازین چې په شریعت کې راغلي دي چې باید په یو د قصاص یا د حدود په قضایاو کې یو ډیره نازک شبهه باید موجود نه وي؟ هغه واقعا هلته شبهه موجود نه و، لکه چې په مخکنی سیستم کې خداسي و چې اکثرا دغه قضایا چې قصاص ته مثلا موکول کېده یا باید هغه مرتکبین قصاص شوي وای، دوی اعدام ته علاوړوي او اعدام یو تعزیری جزا ده چې هغه هم د شریعت په چوکاټ کې ده، هغه هم د شریعت نه اخوا نه ده. او د دې پسنګ هغه مخکنی حکومت کې تاسو مخکې هم اشاره وکړل چې یو کرت مثلا شپالس کسان اعدام ته برابر شو، یو بل کرت 15 کسان برابر شو. اکثرا هغه جنایتکاران و چې دوی مثلا په اختطافونو، په قتلونو، په جنسي تیریو باندې محکوم شوي وو، او په هغه کې شرط هم دا و چې ټول هغه د استر محکمی هغه عالی رهبری شورا چې 9 کسان وو چې وروسته کلونو کې تقریبا 8 کسان پاتې شو، ټول بعد په یو اعدام په قضیه باندې مثبت رای ورکړی وو. کچېر یو کس د دوی منفی رای درلود، نو اتوماتیکلی هغه قضیه د اعدام څخه به حبس ابد ته تعدیل کېده. او د اعدام اصول هم مخکې خدا او په افغانستان کې چې باید ځولنسوي وای، او بیا وروسته د ډاکټر نجیب او د کمونستان په وخت کې مثلا دا په مرمایو باندې دغه چې باید تیرباران وسی، او د هغه نه وروسته هم د ډاکټر نجیب په اخر وختونو کې بیا هم هغه تعدیل شو چې بیرته هغه اصلي شیوا یعنی ځولن کېدو ته بیا یې تعدیل شو. خو بیا د اوسنۍ قوانینو کې نه پوهیږم چې په دې کې څه شی راغلی دی. نو دوی دغه کومه طریقه چې نن سبا کوي چې د خلکو په محضر باندې دا اعدام کوي، دا اصلا د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې معمول نه ده، او دنیا دا شی باندې د ډیر نیوکه لري نن سبا، ځکه چې د مجرمینو جزا ورکول داسې په یو طریقه باندې باید عملي وسی چې دوی په آینده کې یا نور خلک په آینده کې د هغه عمل څخه ډډه وکړي. نو که چیرې یو مجرم ته حدود جزا ورکول کېږي د خلکو په محضر باندې، په زرګونو کسان هلته راټولیږي، د هغه کرامت انساني تر پښو لاندې کېږي او وهل کېږي، مثلا دره باندې عملي کېږي یا مثلا شلاق ورته وهل کېږي، نو د هغې نه وروسته د هغه عزت او د هغه حرمت په ټولنه کې نه ساتل کېږي، او هغه د دې پر ځای چې اصلاح وشي نو هغه نه اصلاح کېږي، بېرته په هماغه شقاوت باندې پاتې کېږي، بله ورځ بل عمل ترسره کوي. نو هدف دا دی چې د جزا ورکول د جزا شناسي د علم له نقطې نظر نه باید په یو داسې طریقه باندې وسي چې ټولنه کې اصلاحات ایجاد کی، نه د دې چې نور خلک هم هغه وسي. نو دا د اعدام فلسفه خو ډېر اوږده ده، په اروپا کې هم یو وخت اعدام ډېر وو. دوی وروسته په دې باندې پوه شو چې دا اعدامونه ګټه نه کوي، او بلاخره دوی بیا اعدام منع کړ اکثرو هیوادونو کې، خصوصا اروپایي هیوادونو کې. نو په محضر عام کې سزا ورکول دا د بین المللي تورن لخوا دا یو منل شوې طریقه نه ده، او دا ګټه هم نه کوي.
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور. ښاغلی مصباح، تاسو به پوښتنه وکړم، خو تر هغه مخکې به د آزادي راډیو د لنډو څپو یادونه وکم چې ازادي راډیو په لنډو څپو 2001 14,000 کلو هرتز باندې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. همدارنګه کولی شئ د ازادي راډیو خپرونې په ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماښام ترو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري په ژوندۍ توګه باندې واوري. د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو په اپلیکیشن باندې هم د اوریدو وړ دي. کولای شئ د ازادي راډیو اپلیکیشنونه د انډراید او آی او اس ټلیفون لپاره ډاونلوډ کړئ، او د ازادي راډیو خپرونې او مطالب وګورئ. زموږ خپرونې هلته هم په ژوندۍ توګه دي. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې زموږ فیسبوک دی، هلته هم کولای شئ چې دا معلومات ترلاسه کړئ. اوس به له ښاغلي مسبان هم دغه پوښتنه وکړو چې په عام محضر کې د دغه حکم اجرا او بیا په دومره لویه کچه باندې د چارواکو زور هلته چې د دوی معاون رئیس الوزرا او نور چارواکي طالبان غواړي څه ښکاره کړي په دغه کار سره؟
د منګه هم اندېښنه همدې ته ده چې ځکه دا قصاص داسې یو نو مجازات دي چې د تر ډېره حده پورې د برابرۍ مسأله په کې به شرعي لحاظ باندې په نظر کې نیول شوې ده. یعنې قصاص که د نفس وسي که د عضو وسي، مثلا کدی عضو مساله وسی نو بیا امغه عضو چی امغه عضو باید قطع شي. او د دې تر څنګ ډیره مهمه مسله اوس دلته دا ده چې آیا دغه د اجرا د دې حکم ته دومره اړتیا وله چې په عام محضر کې دي باید په نظر کې ونیول شي د تناسب د جرم او د مجازاتو د تطبیق هم مسله مهمه ده. د دې تر څنګ ګورئ وسانه شته نظام د سخت و ننګونو سره له نړۍ سره مخامخ ده او چې په دې کې د بشر د حقوقو د نقص دوی په دې کې شک نشته ده چې د بشر د حقوقو ناقضین دي. همدغه رهبری جنایي نړیوالو جنګونو یا کم جنایتونه چې دي په نړیواله سطح باندې په دې باندې دوی تورن کسان دي او دا رهبری ورتک دی ته دا په دې معنا چې دغه کم ستونزې چې له شپاړس ولس میاشتو را په دې خوا د نړۍ او د افغانستان شته نظام دی او اسلامي امارت ترمنځ پرتې دي چې هغه د همشموله حکومت او مثلا بشر حقوقو د ښځو ونډه او همدا رقم دې ته ورته موارد. نو دا په حقیقت کې له دغه موضوع سره په ټکر کې یو عمل ده. نو په د دې تر څنګ طبعا دغه پروسه تر شک لاندې ده چې دوی خو صحیح د اعلام وکړه چې درې ګونې محکمه په دوی کې کار کړی ده، خو په ټوله کې دغه لړۍ په شک کې لړۍ ده. د دې احتمال شته ده چې په دې دغه قصاص د حکم تطبیق کې شبهات، طبعا یو شبه دا ده چې دغه قضات باید مسلکی کسان وسی. اوس نن سبا خو یوه ستونزه د قضاتو د مسلکي والي ده او د دې تر څنګ د شته ستره محکمه هغه څه رقم چې باید شتون ولري چې د هغوی خپلواکي او قانونیت مسله تضمین وسي هغه نه ده شوي. نو په دې اساس باندې په محضر د عام کې د انساني کرامت خو یو اصل ده چې په هم شرعي لحاظ او هم په قوانینو کې په نظر کې نیول شوې ده، د دې موضوع مسله هم مطرح ده. او په عام محضر کې د داسې په اوسني شرایطو کې یعنی لازمه دا وله چې دوی باید تعلیق حالت کې راولي تر څو دوی یو ځل د خپل سیستم را جوړ کړي، مشروعیت هر څه رامنځته شي، خلک باور وکړي په دې سیستم باندې. دوی بیا په عام محضر کې یعنې په هر حالت کې شرعي لحاظ باندې کوم شرایط چې ورکړل شوي دي په کې داسې نه دي ویل شوي چې حتمي دي عام محضر کې اوسي، نظر تر وضعیته پورې چې په هغه هدف د جزا چې تر کومه حده پورې د ټولنې د اصلاح مسله مطرح کېږي تر هغه حده پورې بیا په عام محضر کې هم ورته مشکل به نه وشي. خو اوس طبعا دغه سي بیا د ټولې کابینې ورتک او دا نړیواله تورخي چې بس موږ هم په خپل اصول روان یو او بیرته دغه د 98% د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو هم دغه رقم چې تر اوسه پورې یو هیواد هم د مشروعیه د رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ نوې اقدام نه کړی یا هغه بین الافغاني دیالوگ یا بحثونه چې د قدرت د ویش په ارتباط راغلي دي، اساسي قانون نشتون ده، ډېر نور خبرې دي، ډېر اولویتونه نور دي چې هغوی ته باید دوی وکړي دوی توجه وکړي. هغه ټول پریدي او بیا ټوله کابینه ورزی دي او قصاص د حکم د تطبیق لپاره دی، لپاره چې په ظاهره توګه ځکه چې امیرالمؤمنین دوی حکم کړی و د حکم پر بنسټ باندې دوی داسې اجراءات وکړل. خو دا به په اوږد مهال کې پرته له شکه چې افغانستان نور هم انزوا ته راولي، د خلکو فاصله په مسلکي کسانو هغه کسان چې پوهه یې لږ زیاته وي د هغوی په زړونو کې ډېر ډار راولاړوي. صحیح ده هم خلک به خوشحاله شي د مواردو ته ته، ځکه تېر نظام کې خلکو د فساد له وجې نه او له نورو ستونزو له وجې نه په تیر نظام کې حاکمیت د قانون ډیر ضعیف اول او خلک طبعا دا که په فردي لحاظ باندې راشو هغه څوک چې مقتول ده ژوند له لاسه ورکړی دی هغه ورسه حق لري چې عدالت لاسرسی ورشي. ولته بحث د دې ده چې په دغسې مواردو باندې د افغانستان د انزوا مسله ډیر مطرح ده او په دې کې واټن رامنځته کېږي او خلکو ترمنځ ډار د دې شته ده چې دا نو کسبا رسمی مکړه قوانین په نظر کې ومنه نیول شي او دغه ست تطبیق د احکام وشي بیا ستونزه رامنځته کیږي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام اومدارنګ لاندو سپو کې چې اوسې تاسو اعلان واورید په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. کولای شي چې مقتدی ازادي سپو کې دغه پروګرام ته زنګ راوهي د واتس اپ لاري او همدارنګه د ټلیفون لاري ک لاسرسي لري. واتس اپ مو 00 22 14 40 00 22 14 15 00. په همدغه مو ټلیفونونه هم شته، کولی شي ټلیفون هم راته وکړي او په واتس اپ کې هم زنګ راووي او خپل نظر دې هم دغه پرونی پریکړې د اجرا کېدو په اړه باید باندې له موږ سره شریک کړي. ښاغلی رامسپور، ښاغلی مسبا یادونه وکړه د قضاوت او د مسلکي والی په اړه باندې څومره مهمه ده د قضاوت او مسلکي والی د تر څنګ چې د طالبانو قاضیانو د دوی خبره باندې چې د مدرسو نه فارغ ملایانه او درسونه هلته ویلي دي څومره مهمه ده چې دوی په مسلکي لحاظ هم د جزا قوانین او حقوق نه آگاه اوسي او همدارنګه هغه قوانین چې د بشري حقوقو او مدني قوانینو په اساس ولاړ دي د هغوی پوهه دوی ته څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې خصوصا.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې نن سبا په ټول دنیا کې د لا انفورسمنت اتوریټیز چې موږ ورته وایو یا د تنفیذ قانون نهادونه که هغه سرانوالی ده، که هغه کشفی نهادونه ده لکه پولیس، یا هغه نهادونه دي چې دوی تصمیم نیون که نهادونه دي لکه محاکم، هر یو ته ځانګړي یعنی هغه مهارتونه ضروری ده. کوم مهارتونه چې د جرم شناسی نه نیولی تر جزا شناسی پوری او همدارنګه د حقوقي پوهې لرل. هغه پخوانی سیستم سره لدی چې زه خود حکومت غلی نه وم، منتها مونږ لیده چې هغه پخوانی دوره کې ډیر پرمختګ په دغه عرصه کې شایو. په دې کې شک نشته چې فساد پکې وو، مثلا نیمګلتیا پکې وو او خلک شکایتونه ډیر درلود، خو منتها په دې هغه عرصه کې ډیر سرمایه‌گذاري شوی وو او تقریبا 2000 کسان چې دوی اکثرا تحصیل یافته قضات وو، د ماستری او دکترا تر کچه پورې اکثرا د لیسانس نه دوی ټیټه نه وو، او دوی برسیره پر دې چې مثلا خپل مسلکي تحصیلات درلود په شرعي علوم کې، په حقوقي علوم کې، بیا دوی خپل تخصصات هم درلود. مثلا دوی د استاج دوره تیر کړی وو، د استاج دوره ډیر یو تقریبا یو دوره وو چې په هغه کې ډیر تخصصي زده کړې دوی لرل، او دوی چې بیا په قضا باندې یا په سرانوالي باندې، په سرانوالي کې دوی مقرر کړي دي، دوی نه بیا ځنګل امتحانونه اخیستل کېده او دغه امتحان او د خام مواصفات لرونکي کسان یوازې کېدای شي په دغه سیستم کې ځای پیدا شوی وي. نو متاسفانه دی تحول نه ورسته هغه سیستم خراب شو، هغه سیستم نور اشتون نه لري، او تازه قضات چراغلی دي دوی یوازې کېدای شي په شرعي علوم کې اشراف ولري، حتی د زینو کسانو کېدای شي شرعي تحصیلات هم مکمل نه وي، او قوانین دوی لغوه کړي دي یا قوانین تر تعلیق لاندې دي، او دوی هغه کوم منابع چې ور باندې دوی تمسک کوي هغه اکثرا شرعي منابع ده، خصوصا په حنفي فقه کې مونږ ډیرو کتابونو سره مخ یو، او په حنفي فقه کې مونږ درې مرحله درو په اصدار دی او حکم یادې یو مسلې ته لاسرسی پیدا کول، چې هغه فقهي متون دي، مثلا د قدرون نیولی تر کان تر منیا تر مستخلص تر هدایه پورې دغه متون دي، او د هغې نه وروسته بیا شروع دي. اکثرا د دوی کسان قضات کیدای شي چې شروع ته مراجعه وکړي همدغه د فقهي متونو په څنګ کې مونږ په لسګونو شروع لرو، او د هغې نه وروسته بیا د فتوا کتابونه دي چې مثلا په دې کې مونږ فتوا د قاضي خان لرو، فتوا د سرافسی لرو، فتوا د مثلا هندیه لرو یا عالمگیریه، ډیر فتوا دي، فتوا د قاضي خان لرو. نو په دې څنګه هم مونږ یو د مجرات الاحکام کتاب درو چې په هغه کې تقریبا 1852 مادې لري، او د ترکی عثماني په وخت حکومت کې جوړ شوی دی، او افغانستان د پخوانی رئیس په هغه کې قضات اکثرا خپل حکمونه صادر کړي دي، او هو سم د اعتبار وړ و، د جمهوریت په وخت کې هم اته د اعتبار وړ و. نو د دې په اساس موجوده قضات چې دوی دغه مختلف منابع ته مراجعه کوي او مختلف مراجع ته مراجعه کول دا خپل یو تشتت رامنځته کوي، ځکه چې قانون چې دی خو یو حکم دی او ټولو باندې یو سان پلی کیږي، اما شرعي مراجع او منابع چې دی مختلف نظریات دي. کیدای شي چې یو قاضي په یو حکم په یو مسله باندې یو حکم صادر کړي او یو بل قاضي په هغه مغه مسله کې یو بل حکم اختیار کړي، نو کیدای شي په دې کې یو څه تشتت هم رامنځته شي. نو د قضات او مسلکي پوهه ډیر مهم ده. نن سبا دنیا کې چې کوم قضات دي دوی په ډیر معاصر علوم باندې هم باید اشراف ولري، لکه مثلا دی طب عدلی مساله ده، لکه مثلا دی نور و جرم شناسی و جزا شناسی مسائل دی چې دوی باید شرایط زمان، شرایط عصر، د ټکنالوژي د ټول مسائل په نظر کې ونیسي. یوازې په دغه سو فقهي کتابونه باندې یو ډیر مهم سکتور دی او ټولنې چې هغه قضایي سکتور ته چلول استوزمن کار دی، خصوصا په دغه شرایط کې.
ډیره مننه کوم ښاغلی راموس رامس پور له توضیحاتونه. مو د ازادي رادیو دغه پروگرام د ازادي په سپوکي پروگرام ته کولای شو اوریدونکو تاسو هم زنګ راو وي. اوس یو اوریدونکو لرو په لاین کې، مهرباني وکړئ څوک یاست او څه نظر لري؟
زه محمد ولی احمد هلمند ولایت څخه په تماس کې مسم.
مهرباني وکړئ صاحب، موږ مخه غاورو.
دغه د خبرونه د طالبانو په دغه پورې اړه لري.
د قصاص کوم کوم چې په فراق کې جوړ شوی پام دی اړه باندې بحث وکړ، تر دې دمه لملمنو سره موږ غېدلو. بله،
دا خو ډېر ښه کار دی. دغه ستنګې صاحب دا ډېر ښه کار دی چې قصاص جاری کړي او حد حدود جاری کړي. دا د حکومت تر اساسي قانون دا ډېر دغه دی، ډېر دغه دی معنی مجرد دی. دا ډېر ښه د غلو د غنور ته ښه جزاره ده او هغه هم برد نه خلی بیا. دا وسنه موږ په منځ کې دا څه چا په څنګه کړی دی پر هغه دا صحت وي جاری کیږي کڅنګ دی نو دا
بل اوریدونکو به امره واخلو. مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست او لکم زایم او ځنګ راو هله خپل نظر راته وای. مهرباني. مهرباني وکړئ موږ مو غاورو کله رادیو لګلري کې نه چې غاګ مو انعکاسونه کی. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ صاحب، خانومات صاحب کله ګل رادیو لري کې نه چې غږ مو دوباره انعکاس کوي چې موږ مغه سم واورو. خپل نظر وای لطفا. مهرباني.
مننه کوم. رادیو په برابر باندې کړل.
ښه، مهرباني صاحب.
اورورا درته موضوع ته ځای دی کوی د کوم کار چې امارت اسلامي په راولت کې کوم مجرم نه حد جری کړی دی. دا خو د مو خپل یو مسلمانانی شکر ده، بیا مو خپل قانون لرو لکه خدایی قانون ده او مو ته په قانون کې قران را لګل ده او حضرت محمد رسول الله هغه ته اسکړه ده ماغه پر لار خو د اسلام مو ته د قران دی مخې دا قانون درک ولا ده چې په غلن خپل حد ده، بار مجرم نه خپل خپل حد ده، قافیس نه خپل حد ده. نمو او دی ورپیانو یا دی غربیانو قانون پرک لري اغو خپل بین الملی قوانین دی اغا دی انسانانو خلاص جور شوی دی، دی اسلام دی انسانانو پو مشوری جور شوی دی. نمو مسلمانان یا خدایی قانون منو سوک چه قرآن منی دی حد جری کولو نباغا نمن کری دی اغا تا بلا بای توائی نو دستی خورده و دو سپل نظرونه دی دا کوم بچیدین دا نظرونه په ویر کوي هغه د بین الملل د لاري غدي دي او د بین الملل د قانون د لاري غدي دي. موږ کوم د مسلمانان هغه دي او د قران د لاري غدي دي، د قران په اصول غدي دي. د مسلمان او د اروپایانو یا اردیانو پارک دا غدي چې دوی قانون د اسلام دی بین الملل د لاري جوړ شوی دي، انسانانو په لاره جوړ شوی دي او دینو قانون خدایي جوړ شوی دی او قرآن را لګلی. نو قانون قرآن دی، قرآن چې تیاری مو باغه جری کوو باغه منو. نو رسول الله رحم و سلام به احترام.
مننه کوم. کوم بل اوریدونکو هم کله رو غبام را واخلو خد وصل لپاره زموږ تخنیکی همکار خاغلی جلالوف وای چې بل څوک نشته په لاین کې. خاغلی مزبا تاسو ته وخت درکو. لکه څنګه مو چې واوریدل ځینو اوریدونکو هم زنګونه را وهلی او کده دوی په خبرو باندې څه نظر لري. البته موږ په فیسبوک هم ځینی کمنټونه لوستیو لیدلی وو چې د همدغه قصاص د حکم د اجرا په ارتباط باندې خپل نظرونه ورکړي وو. البته اکثر خلکو د قصاص د حکم د اجرا کېدو په ارتباط لکه څنګه مو چې پم د اوس پراډیو کې واوریدل دوی اکثر هغه کسانو چې په دننه افغانستان کې دی هغوی خوښي ښودلې وه. له ډېرو مباحثو پرته لیکلي وو چې اسلامي شریعت جاری شوی. خو اصل خبره دا ده چې د افغانستان کې دغه حکم داسې وخت اجرا شوی چې د ډسمبر 10 د بشري حقونو ورځ را روانه ده او افغانستان هم چې د بشري حقونو کنوینشن امضا کړی د بشري حقونو بیلابیلو مواردو ته ژمن پاتې دی په تیرو وختونو کې او اوس چې د طالبانو حکومت راغلی دی دغسې حکم اجرا به فکر کوي څومره نړۍ له افغانستانه لا پسې لري کوي په داسې یو حالت کې خصوصا
وګورئ پرته له شکه عمده ستونزه همدغه ده دا انزوا د لمنځه وړلو لپاره لازمه ده دوی ته چې باید داسې یو څه وکړي چې د هغه پر بنسټ باندې نړۍ ته قناعت ورکړي. اوس مهمه مسله دا ده چې په یو څه ته د ډیو پروسس وایي چې د قوانینو د مراعاتولو پروسه ده او تطبیق دی او حکم کې د اعدام حکم نن سبا په امریکا کې تطبیقیږي. دلته اکثریت ایالتونو کې نړۍ د اعدام په ارتباط چې په دوو برخو تقسیم شوی ځکه دلته بحث دا ده چې حق د حیات مسله ده، یو اساسي حق د انسان ده چې په دې کې ډېر زیات جدیت پکار ده. ان صحیح ده که په شرعي لحاظ باندې قصاص هم حکم د الله تعالی ده، خو بیا دغه حق د حیات هم حکم دی الله تعالی ده چې باید مسؤونه وسی انسانان په دې نړۍ کې. نو اوس که په اروپا کې که یا په نورو هیوادونو کې چې اعدام د حکم طرفداران دي، د هغو لپاره دغه مسله حل ده چې دغه لړۍ په هغه مسلکي توګه او شفافه توګه مخته ځي. د منګه ستونزه لکه دا خبره د دغه ورور په ارتباط باندې کومه چې صحیح د قرآن ټول منی په دې کې دا نصوص دي اصول دي په دې کې هیڅ مسلمان هم حق دی خبرو نه لري، خو د دې حق لري چې دغه لړۍ په هغه رقم سره چې بیرته په احادیثو کې بیا پیدا خو یو مسلکي او مغلقه پروسه ده. دا خو دې باندې یوازې هغه کسان چې په دې عقلې زده کړې او تجربې کړې وسی کولای شي چې مخته ولاړ شي. نو دا لړۍ که په داسې رقم سره مخته ولاړ شي چې هغه شفافیت تضمین شي، بیا زه فکر نه کوم چې اوس خو دا موارد خو په سعودي عربستان کې هم کیږي، نور اسلامي هیوادونو کې هم کیږي. خو خبره دلته دا ده چې افغانستان په انزوا کې ده او بیا خصوصا په داسې حالاتو کې چې دلته د نړیوال سطح باندې د ټولې دنیا توجه افغانستان ته داسې یو ډله حاکمه شوې ده. صحیح ده دوی خود دې ادعا لري چې موږ امارات ولو دا د دوی ادعا ده، ولې د خلکو له نظر نه. خو دوی خو دلته ډېرې ستونزې دي چې دې ته باید د پای ټکی کېښودل شي، د یو مجرا له لارې مشروعیت رامنځته شي. او د دې تر څنګ افغانستان د نړیوالې ټولنې یو غړی ده، یو مهمه غړی ده په هر لحاظ باندې. نو کدا غړیتوب ته ژمن پاتې کېدل چې په دې کې طبعا ملګرو ملتونو د منشور د اعلامیه د بشر د حقوقو افغانستان منلی ده، منشور یې منلی ده پخوا، له ډېر پخوا نه اړیکې دي، روابط دي. اوس په دغسې حالاتو کې په دې رقم سره د داسې اولویت ورکول دې موضوع ته دا یو سمه ستراتیژي نه ده، دا نړیواله رامنځته کوي. یعنی صحیح ده دلته به د یو قصاص چې یو حق العبد موضوع ده په نظر کې یو حکم تطبیق کړي، ولې په مقابل کې د 30 میلیونو خلکو چې په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ ده، یا په خپله دوی چې د دوی شته نظام چې له انزوا سره مخامخ ده او له ستونزو ننګونو سره مخامخ ده، په دې کې پرته له شکه چې ستونزې راولاړوي. دلته خو یوازې اندغه د حکم دی دا د قصاص مثلا نه ده دی د تحصیلات عالی وزیر کومه تشبیه چې ورکی مثلا وای چې هغه چې ډیر بمونه چې چولی دی هغه ته باید ممتاز درجه ورکړي یعنی دا سره کوم څرګندونه دي دا سره کوم حالات ده په کوم ستراتیژیانو دی روان دي دا دا خو سمه نه ده دلته خو موږ بیرته له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو کدی واقعا غواړي چې استمرار ولري مثلا خلکو په ژوند کې ځای پیدا کړي په نړیواله سطح باندې مطرح شي نو لازم ده چې بیرته وصول ته چې پر بنسټ دوی کولی شي ښه حکومتداري رامنځته کړي او د مشروعیت مثلا مطرح ده مشروعیت جدي موضوع ده دوی مشروعیت نه لري په زور حاکمه شوي دي او اوس خو افغانستان خلک اسیران دي هغوی نه د بیان د ازادۍ حق ورسره په هغه رقم چې لازمه ده لري او نه هم عام خلک دومره پوهه لري چې د خپل په ښه او بدو باندې پوه شي نو دوی د دغو سختیو نه په استفادې سره داسې یو حالت رامنځته کړی ده چې په اوږد مهال کې د موږ د وطن اساسات ټول پرته له شکل خطر سره مخامخي چې په هغه کې د عدالت مسله یعنی دا لړۍ اول یو مستقله قوه ولې جوړه کړې خو د دې لپاره چې دا ټول لړۍ مدونه ده ټول لړۍ عدالانه ده ټول لړۍ قانوني ده د دې لپاره چې د عدالت په هغه رقم سره چې لازم ده په نظر کې ونیول شي نو ډېر خبرې دي چې هغه یوازې د قانونیت د قوانینو پر بنسټ باندې او د مسلکي خلکو پر بنسټ باندې عملي کیږي نو باندې اساس باندې د پرته له شکه دغه څه تصامیم او د تاوار ته څرګندونه دا په خپل د لړۍ ډیر شاته اچي تر څو د رسمیت پیژندلو مثلا مطرح شي تر څو د خلکو ترمنځ د مشروعیت او د تاوار ته خبرې بهتره راجوړ شي
ډیره مننه کوم ښاغلی مصباح ښاغلی رامسپور د دسمبر 10 د بشري حقوقو ورځ ده د بشري حقوقو سازمان د ملګرو ملتونو د دې ترڅنګ چې د دغه ورځ په درشل کې په افغانستان کې د دغه قصاص د حکم جاری کېدل غندلی او د سملاسي درېدو غږ کړی دی زه غواړم پوښتم چې د دغه سی ورځ په درشل کې او دا چې افغانستان اوس کوشش کوي د طالبان حکومت چې نړیوال هم په رسمیت وپیژني هڅې جاری کړي حالت دې ته امریکا له استادو سره کتلې د یونامال مشرانو سره بیلابیل وختونه ګوري د دغه سی حکومت اجرا کېدل به څومره دوی انزوا سره مخ کې څومره به نړیوال سره فاصله زیاتوي د تاسو په نظر
دا خو ډېر اړین دي چې بعد یو نظام یا یو حاکمیت چې قدرت په لاس کې لري هڅه وکړي چې دنیا په دنیا سره به تعامل وکړي خپل تعامل ورځ پر ورځ ښه وکړي د لپاره چې موږ یو ډېر غریب ملک یو او موږ بهرنۍ دنیا د کومکونو لپاره ډېر بد حالې زلې وکړو او غوښته محتاج یو موږ ځانه بسیا نه یو نو دې په اساس دا خو ډېر ضروري دی افغانستان تقریبا بین المللي بشري حقوقو او کنوانسیونونو باندې ژمن دي الحاق شوی دي او تر اوسه دغه موجوده حاکمیت هم دا نه دی ویلي چې موږ دا نه منو بلکې دوی دمره ویلي دي چې موږ کیدای شي چې دغه مواثق مرور وکړو او تر هغه ځایه پورې چې اسلام سره دوی سمون خوري موږ سره موافق یو دا خبره دوی کوم ملاقات دي ملګرو ملتونو دي بشري حقوقو خاص استازي خاغلي دي چارت بنې سره کړی وو دوی چارواکي دوی ته ویلي وو او دغه په گزارش کې هم دا راغلي دي چې یو رقم امید بخون کې خبره هم وو متاسفانه دي دوی اعمال ته چې ګورو او دوی دغه پالیسیګانو ته چې ګورو سړی مایوسی ځکه چې دا مناسب وخت نه وو یو خدای قضایي سیستم په خپل مستقلیتوب یا خپل وک پات کېدو باندې باید ژمن وو چې موږ دغه شی اوس نه ګورو دغه نهاد او سیاسي دي ځکه چې ټول هغه کسان چې په دغه نهاد کې اوس د قضیانو په صفت کار کوي دوی دغه طالبانو کسان دي او دوی سره یعنی د دوی آزادي د دوی دغه برخه یا دغه سکتور استقلالیت اوس لمنځه تللی دي دا د اعتبار ول نه دي دا یو مسله بل مسله دا دي چې آیا دغه قضیه چې دوی سیړي په مغه پروفیشنل طریقه باندې دوی سیلري دي کنه دا د مهمه مسله ده چې په دې کې هم شک ده نو هر کله چې شک را مینځه شو معلومدار چې دغه قصاص او حدود قضایا چې دي دوی دغه قضایا باید تعزیر جزاګانو ته تحلیل کی نو هغه د مونږ او تاسو دوا اوریدون کې هم خبرې کول مخکې دوی ول چې دا ډیر خدي او دا شریعت دی وروره دا خو صحیح ده چې د افغانستان مخکنی قوانین هم دا شی رد کلی نه دي که دغه داوود خان د وخت جزا قانون وو، که دغه دغه جمهوریت د دوره د کود جزا وو، په دغه دوالو قوانینو کې قصاص حدود رد شوی ندی. مون په طولانی که یو د حدود یا د قصاص جزا جرائم نلرو، د جرائم متعدد په زرګونو باندې رسیږي. او ترافیکی جرائم دي، ماشومان پر ضد جرائم دي، حدود خو صرفا شپږ یا اووه مواردی چې هغه د زنا مسله ده، هغه د سرقت مسله ده، هغه د قذف ده، هغه د شرب د خمر ده، ارتداد ده، محاربه ده او بغیه ده. او د قصاص مسله خو بیخي واضح ده چې هغه هم باید قتل عمد وي، یعنی قتل وي چې هغه قصدي وي، په آله د قاتله سره سم شوي او په هغه کې شاهدان وي، هغه کوم شرایط باندې هیڅ شک و شبهه موجود نه وي. د صحابه کرام په وخت کې داسې موارد مونږ او تاسې لرو په اسلام په تاریخ کې چې حد جاري سوي نه دي، ځکه جاري سوي نه دي چې ظروف د عمق زمانه هغه د پاره مناسب و نه و. مثلا د حضرت عثمان په وخت کې مثلا هلته د قحطي کال و، د قحطي په حال کې چې په عربي کې ورته عام المجاعه وایي، دوی خپله دا حکم کړی و چې باید حدود عملي و نه شي. یا طالبان هغه وخت چې دوی مثلا قدرت نه و رسېدلي، دوی دا خپل دغه باندې امر کړی و چې باید دوی حدود عملي و نه وکړي، ځکه چې د جنگي حالت په وخت کې دا ډېر ستونزمن کار دی چې مثلا هغه شرایط په سمه توګه عملي سي. نو اوس چې مثلا دوی قدرت ته رسېدل، دوی غواړي چې دا کار وکړي، بیا هم شرایط ورته مساعد نه ده، ځکه چې قضایي سیستم مناسب نه ده. د بشري حقونو کنوانسیونونه چې افغانستان ورته ژمن دي، دا یو مسله. بله مسله ضعف د سیستم قضایی، عدم د استقلال د سیستم قضایی د دنیا مثلا اغه کوم نگرش نن سبا افغانستان باندې لري، یو مونږ په ډیر یو حساس نقطه کې قرار لرو. دا ټول یو بل لاس ورکی او د دې بعد لامل موسی چې په دغه مسله باندې موجوده حاکمیت چې دی یو تجدید نظر وکي، ځکه چې دغه مسائل ته دوی دوام ورکی او خلکو ته د خلکو په محضر عام کې جزاګانې ورکي، دا ټول د بشري حقونو پر ضد حرکتونه دي او دا نور هم دغه وضعیت تلکیچن خواته به هغه وکړي لامل شي.
ډېره مننه کوم ښاغلی رامسپور، سلامت اوسئ له تفصیلي توضیحاتونه مو. ښاغلی مصباح، تاسو ته به هم لنډ وخت درکړو که خپل وروستی پیغام، خصوصا د قوانینو د تطبیق، د ښه تطبیق په ارتباط باندې که څه سپارښتنه ولرئ په آخر کې که ووایئ. مننه.
او ډیر مهرباني. د ما وختنه له شته حاکم نظام نه ده او تڅنګ د نړیوال ټولنې نه چې دغه بحرانونو سره چې مخامخ شوی استو، د دغو د منځته وړلو لپاره موږ یو مشروع نظام ته چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې تعریف شي ارتیا لرو، چې هغه که طبعا د قوانینو موجودیت او د قوانینو حاکمیت یو اساسی مسئله ده او پرته له همدغه نه نور کړنې ټول په فروعاتو کې راځي. اصل مسئله همدغه ده چې د نظام د جوړېدو لپاره کار وشي تر څو دغه اساسي ستونزه را حل شي. نو به د دین وروسته بیا کېدای شي ټولې ستونزې حل شي، خو که په دې رقم سره روان وسی دا موږ هیڅ هدف ته نه رسیږي. که په دې قصاصونه وشي، که هر رقم هر هغه ښه کار چې هم دوی وکړي یا خلکو له نظر به ښه کار وسی، خو که په یو چوکاټ یا سیستم پر بنسټ ونه وسی نو هغه به استمرار ونه لري. د هغه اصلي موخو ته چې یو وطن یو هیواد د هغه پر بنسټ باندې آبادیږي هغه ته ونه رسیږي. نو دا د ما پیغام ده.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
ازادي په چپو کې پروګرام مو تر دې دمه واورت. کور مو ودان له درنو میلمنو ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو فعال او ښاغلی عبدالسبحان مصباح د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال او د حقوقي چارو کارپوه. ډیره مننه کوم چې په دغه پروګرام کې ګډون وکړ او توضیحات راکړل. ډیره مننه کوم له تاسو نه صاحب. مننه اوریدونکو چې پروګرام مو واورید. ښه چاره.
ځانونه ترې قربان کړو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورانو ځي چې ځانونه ترې قربان کړو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو خپل وطن تھا اے مسافرو مہاجرو راشی خپل وطن تھا اے مسافرو مہاجرو راشی خپل وطن تھا جکشے چھ پورت خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چھ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو افغانانو رونو نور د غفلت خوبونه پریدي افغانانو رونو نور د غفلت خوبونه پریدي افغانانو رونو ورک بل ملک خاینان کړو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو جگڑونا نور سن جوڑی گی ددا جنگا جگڑونا نور سن جوڑی گی ددا جنگا او جگڑونا